د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12.90 متره منځنیو څپو اوري. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ له پاکستانه غوښتي دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري استل ودروي. هغې ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالې د فرانسې له خبري اژانس سره په خپله پرونۍ مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالې یوسفزۍ چې په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز استل پیل کړي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدی شي، خو د بیا اسناد کډوالو استل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له شپږ لکو ډېر افغان کډوال له دې هیواده استل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو ډلو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې استل شوي کسان ښایي د طالبانو لخوا مجازات شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تاګ مخنی ولیده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسي کې درول شوې دي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو لسو افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او وړ مورز هیواد ته رسیدلی دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریات ځینو رسنیو ته ویلي دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله دوه کاله او شپږ میاشتې بندیان وو. همدې امریات په یو جلا بیان کې ویلي هغه ماشوم هم چې دوه کاله او شپږ میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړي وو خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د اسرایلو د پاوز رادیو وایي چې اسرایلی ځواکونو د غزې په جنوب کې پر خان یونس ښار په هوایي برید کې احتمالاً د حماس ډلې پوځي مشر محمد الدایف وژلی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د اسرایلو د پاوز رادیو ویلي معلومه نه ده چې دایف به په دې حمله کې وژل شوی وي که نه، خو وایي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي چې نن د غزې په جنوب کې د اسرایلو په تازه برید کې لږ تر لږه 110 فلسطینیان وژل شوي او وسو نه هاتیا تن نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د شمیرې نه دي تایید کړي. د ایران نوای ولسمشر مسعود پزشکیان وای په دې تمه دی چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکې خشي، خو هغه بیا هم د هیوادونو تورن کړل چې پر تهران د امریکا د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره پر خپل ژمنو سترګې پټې کړې. پزشکیان دا څرګندونې په هغه مقاله کې کړي چې انګلیسي ژبې تهران ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړه. پزشکیان تیر شنبه د له وخت مخکې انتخاباتو په دوهم پړاو کې د تونلاري کاندید سعید جلیلی پر وړاندې بریا خپل کړه. د 18 کلن پزشکیان له انزوا د ایران د رایستلو لپاره له لویدي سره د ښو اړیکو ترڅنګ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا ملاتړ هم کړی. او ټاکل شوی د اروپا د 2024 کال د اتلولۍ جام پایلو به سبا ناوخته وشي. د اسپانیا او انګلستان ملي لوبډلې به سبا د کابل په وخت شپې 12:30 بجې د برلین په اولمپیک سټیډیوم کې سره مخامخ شي. د نیم پایلو به په پړاو کې اسپانیا، فرانسې او انګلستان هالند ته ماتې ورکړه او پایلو به ته ووتل. د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د اروپا د اتلولۍ لوبې د جون په 14 د جرمني په لسو ښارونو کې پیل شوې. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان دروښتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورای چې یو امریکایي چارواکی وایي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. په یو مرکه کې به له یو کارپونه وپوښتو چې دا ډلې کومې دي.
هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو افغاني چې القاعده او داعش دي.
د ناروی د کډوالو شورا وای په افغانستان کې د برتانیا حضور به د مرستو درسولو او د خزو د ملاتړ په چارو کې اغیزمن وي. پاکستان ته د افغانستان د سبزیجاتو او میوه د صادراتو مخه یو ځل بیا نیول شوې ده.
منګا جلسالره د پاکستان د قونسل سره من سره وعده وشول چې دا مشکل حلو او ما تر اوسه نه حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او منګا د توان نخلاص.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو جالب راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د شیریخ بازار هم تود شوی دی.
ګرمۍ شروع شوې ده او شیریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی. د هر ځای نه مینهوال را روان دي. ټول افغانستان نه خلک را روان دي. یعنې دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي د کامې شیریخ ته.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبانو حکومت باید د خپل ژمنو لمخه په افغانستان کې لترهګری سره مبارزه وکړي. د وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګه مشر لیم واسیلی پرون د ناتو د پینځه اویا مې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ل امریکا غږ دیوی رادیو سره په مرکه کې ویل داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو غوښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې ووري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم واسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د پنځه اویمې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. واصلي په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبري نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی واسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پرېژمنه کړي په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. ډلی اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلو ټپلې د دې سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د غولسونو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډیره خطرناک لوبه ده. ای کاش کې زمونږ اوډي ملکونه ټول سره لاس په لاس شي د دغه لوبې د مخنیوي لپاره د دغه لوبې د منځوړلو لپاره بل د تجارت خې اقتصاد او د امن لوبه شروع کړو. دا لوبه ورانه کی
دا په داسې حال کې دا چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجود دي. تازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګر ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي وو چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیه کې د داعش وروستیو حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي وو هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضرورت ونه کارول شي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید د خپل ژمنو په اساس په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. خو امریکا په خاص ډول د کومو ډلو پر ضد مبارزه غواړي او څنګه مبارزه؟ د موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومي تروریستي ډلې دي.
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم وو په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشل تر 22 ترهګر ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو تر لاسه کړ نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمندي درې کاله د دغو شلو یا دوه ویشتو ډلو بشپړ لمنځه تلل ممکن نه دي. نو په دغه اساس چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، په هغې کې دوه درې لویې ډلې کېدلی سي، په هغې کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنګوي ده، لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه دي وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې لمنځه تللې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نوم یې د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وژلو خبرې هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازه عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافي نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات سي چې داعش ډله په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړه درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري نو معنا یې هم دا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره وه. ځینې امریکایي چارواکو پخوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې ښه مبارزه کړې ولې کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري او هغه دا دي چې واضح راپوردهي نشته، او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عامو خلکو او عامو لس سره نه یې شریک، او په هغې کې بعد راپوردهي موجوده یي هغه تر اوسه نه ده ترسره شوې.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ آسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي. دلته د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره په هغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیرو هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی، یو فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورته نور نمونه چې یادېږي هغه مشخص په یو جغرافیه پورې تړلي خلک دي او اهداف یې هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو هم یې تما مخکې یادونه وکړه، په دې کې دوه اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې لمنځه وړلو په اړه باندې ډېر فکر کوي. او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نخښه وي لمنځه وړل شوی دی. نو دا هم یو پیغام وو چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوه او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولې د امریکا مرکز معمولا نه غډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناروې د کډوالو شورا په افغانستان کې د برتانیا د حضور د پراختیا د غوښتنې هرکلی کړی، او وایي دا هیواد باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په برتانیا کې د شورا رئیس ویلي په افغانستان کې د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو پر رسولو او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره اغیزمن وي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
روسلغی چې د بریتانیا د مرستو پر سرنې یو کمشنر هوګ بیلی په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماټیک حضور د بیا احیا غوښتنه وکړه. د ناروی د کډوالو شورا لدی غوښتنې په هر کلی سره ویلي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس مارتین هارټبرګ په یو اعلامیه کې چې د جولای په 12مه د دې شورا په وبپاڼه خپره شوې ویلي، د ډیپلوماټیکو تعامل زیاتوالی د مرستو رسولو د پروګرامونو او اصولي بشري اقداماتو په څارنه کې اړین دی او مسؤلین د افغان میرمنو او نجونو په اړه ځواب ویلو ته اړ باسي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په افغانستان کې د هیوادونو ډیپلوماټیک حضور د مرستو رسولو او همداشان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین بولي.
زه فکر کوم چې کچیرته د ډیپلوماټیک اړیکه بیا پیلېږي، هم د سیاسي لحاظه کولای شي چې روابط ښه کړي، هم د اقتصادي لحاظه دوی پیږي چې کوم ځای کې کوم بخش کې او څه ډول مرسته وشي، نو دا مرسته که چیرته شفافیت راشي او بېوزلو خلکو سره مستقیما همکاري وشي، دا ډېر به ګټه ولري او کولای شي چې په دغه شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وشي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو نو سره د تعامل په معنا ده او دوی ورسره د هر ډول تعامل مخالف دي. د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز وایي که بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ولري، باید لومړی پر طالبانو فشار راولي.
د بریتانیا ډیپلوماټیک حضور په افغانستان کې په یو شکل له طالبانو سره تعامل دی، او څنګه چې ټول پوهیږي افغانان طالبان نه غواړي. که دوی غواړي ډیپلوماټیک حضور ولري او د افغان میرمنو لپاره یو څه وکړي، باید لومړی پر طالبانو فشار راولي څو دوی د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بریتانیا حکومت د مرستو پر څارنې یو کمیشنر هوګ بیلی د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي، هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماټیک حضور بیرته احیا کړي. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په نښه کوي. د 2021 کال په اګست کې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، بریتانیا خپل ټول ډیپلوماټان له دې هیواده وویستل. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د ښځو پر وړاندې د سخت دریځو پالیسیو او بندیزونو له امله تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند راپورونه لرو، خو اوس د منځنی ختیځ پر لور. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې لسکونه کسان وژل شوې دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوې، خو لا یې د پای ته رسیدو څرک نه تر سترګو کېږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبې ورځې په تازه حمله کې یو او یا کسان وژل شوی دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حمله له کبله 298 نور کسان ټپیان شوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول شوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي یې شمارلي، او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرایل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په الماواسي ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشري ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل شوي او څه باندې 8300 نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل شوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي، او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد شوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي، او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې د لوړولو دوه اونۍ وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګڼه خونه وایي چې تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې یو مسؤول وایي ویلي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي او دوی نن د پاکستان له قونسل سره په کتنو کې په دې برخه کې خپلې اندېښنې هم شریکې کړي دي.
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی کوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل اکسپان اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څنګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بېلابېلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډېر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول ځل نه دی هغوی تل دا هڅه کړې چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولې تړلې. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې څو چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستاني چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډېر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي چې په پایله کې هغوی ته ډېر زیان اړوي.
د طالبانو پر سیاستونو یو شمیر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د نیوکو د منلو او د اصلاحاتو دراوستو په برخه کې د رسنیو د رول په اړه د طالبانو د حکومت د ویان وروستۍ څرګندونې تش شعار ګڼي. دوی ادعا کوي چې خپل د طالبانو حکومت نیوکو حق غوښتنې او هغو رسنیزو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو د ستونزو په اړه وي.
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیز کارکوونکي او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکی ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې یوه ادعا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تیروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. د چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نارې او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو سره ظلمونه و چې وی نکرل دوی څنګه انتقاد منون کړي د افغانستان خلکو خو لایق بل حق څخه زیات سند غوښتي دوی خلک شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 منیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خبرونه ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکه د اصلاحاتو درامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه د غشان وویل
د خلسي ټولنه کې انتقاد وي، انتقاد پذیري موجوده وي، مسؤولین باید انتقاد پذیري وي. دغه د پاریس خلک حضرت عمر صاحب راځي ته په منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ له غنښ نه
مجاهد په خپل څرګندونو کې سیاته کړې چې باید رسنیو ته د معقولې ازادۍ ورکړې ته ذهنیت جوړونه وسی. هغه د نیوکو د مطرح کولو او ستونزو ته د دوی د حکومت د چارواکو پام اړولو په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله، خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد دا څرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسؤلینو د ځان او رسنیو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل فلسفي داسی خی چې پر رسنو ورز بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی، په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی منفی ها میگردن.
مکتا تلوائی چه دا خلق پا منفی تو کپسی گرسی دوی منفی تبلیغات کوی بلتا چه زمک پراونه تل دا دوی تر زربین تیریگی او زمک همکاران دا هر موضوع لپاره احزاروی.
دا رسنیو دا دقو مسئولینو دا ادا پر بنسد دا دی تر سنگ چه دا طالبانو تر واکمنه لانده چیرانیز راپورونه نسی برابر ولی دا خزو وزنو غلاو او درنو جرمونو اروند دا راپور جوړونه اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریا لیدا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړي. د نو نخبرولو په شرط د طالبانو د حکومت د ویان د څرګندونو په اړه وویل
هغه څه چې دوی په رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاده دي یا څوک نیوکه کوي موږ مشکل سره نه لرو، مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو لارې راپور نشریږي یا کوم پروګرام باسي دا سخت د دوی له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او دوی په عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې په وار وارېدا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بندې کړل سوي دي.
قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر پایه یو ورستای راپور لرو. په افغانستان کې د هوا لګرمېدو سره د شریخ بازار هم ګرم شوی دی. په کابل او ځینو نورو سیمو کې یو شمیر شریخ پلورونکي وایي چې د شپې ورځې کاروبار ډېر ښه دی او له بیلابیلو سیمو خلک د شریخ خوړلو ته ورځي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شریخ یو شمیر پلورونکي وایي په دې موسم کې مشتریان ډېر شوي او له بیلابیلو سیمو خلک د شریخ خوړلو ته ورځي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار خار کې د شریخ پلورلو د دغه دکان مالک حسیب الله بیانی ازادي راډیو ته وویل
د شریخ مو سنگلو دبال دوري
موږ واړه متوسط او ډبل شریخونه جوړو او بیلابیل بی لري. وړوکی شریخ 50 متوسطه تیا او ډبل شریخ 100 افغاني دی. زمو کار ډیر وخت ماسپخین ل 1 بجې ورسته شروع کیږي او د شپې تر 10 بجو روان دي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ شریخ هم د افغانستان یو له مشهور شریخونو څخه دی. دلته د شریخ یو جوړونکي صفت الله ازادي راډیو ته وویل
ګرمي شروع شوې ده او شریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی. ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنی دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي د کامی شریخ ته. ډېر بیروبار رشونه او خمازدار شریخ او په کامه کې سپیشل شریخ میلاویږي.
په افغانستان کې اوس مهال شریخ ته خپلې پخوانۍ بڼې ترڅنګ چې په لاس به جوړېده د ماشین په وسیله هم چمتو کیږي چې د یو شمیر شریخ شیریخ خرڅونکو په خبره ډیر خوښونکي لري. د کابل په شارینو کې د شیریخ یو پلورونکي حاجی توفیق په ماشین د شیریخ د جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شیریخ مو که از توسط ماشین جوړ میشه که شیر طبیعي خالص، قیماق وطنی همراه تیل و بوره و چارمغز و بادام در بینش مکس میشه، داخل ماشین آماده میشه و بعد از اون به فریزرا انداخته میشه، سرویس میشه از فریزرا.
یادونه ده چې د شیریخ ځینې جوړونکي په شیریخ کې تازه میوه هم ګډوي چې لای خوند ښه کوي. که څه هم په روسي او کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خو د شیریخ یو شمېر خوښوونکي وایي شیریخ سره مینه یې بېلابېلو سیمو ته بیایي. که څه هم شیریخ پلورونکي وایي چې کاروبار یې ښه دی او ډېر پیرودونکي لري، خو ټینګار کوي چې د څو کلونو مخکې په پرتله یې پلور کم شوی. دوی لامل د کورنیو د اقتصاد کمزوري کېدل بولي.